په افغانستان کې د مبشین 2 بجې سوي د ازادي رادیو د خبری خبرونه وخت سودا خبری خبرونه چې د خبری برخه تر دونی مبجو د سالي د خپل همکارونو په مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه د سر راپور مده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ټوکیو کانفرنس د روانه تیاری په اړه څرګندونه کړې دي. د سیمې او نړۍ په خبرونه کې اوري چې په مصر کې خلک د انتخاباتو په ورستي ورځ د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپل رائے کاروي. بلخوا په یونان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونه پرانستل سوي دي. په پیل کې لمسو میوند څخه د افغانستان خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې استرالیا له دې هیواد سره په خپل کلمي مرسته کې $10 میلیون ډیروالی راوستي. د کابل امنیتي چارواکي وایي هغه شلتنه بهرني وګړي پولیس نیولي چې په قاچاقي ډول افغانستان ته راوستل شوي وو. او د پکتیکا چارواکي وایي چې پر یوه کور د توغندي د لګېدو له امله 6 کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې استرالیا له دې هیواد سره په خپل کلنۍ مرسته کې $10 میلیون ډیروالی راوستلی دی. د بهرنی چارو وزارت وایي انجنان موسسینن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې استرالیا هر کال افغانستان سره په ملکي برخه کې $200 میلیون امریکایي مرسته کوي.
دولت افغانستان از ای افزایش قابل ملاحظه در کمک های
افغان دولت استرالیا له خوا د افغانستان سره د ملکی مرستې په دې د پام وړ ډیروالی مننه کوي. دا رښتیا د استرالیا سخاوتي او ډیر مرسته ده. د ویل چې له 2000 میلادي کال څخه تر 2013 کال پورې له افغانستان سره د استرالیا مرستې $200 میلیون ته رسیږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي هغه شلتنه بهرني وګړي پولیسو نیولي چې په قاچاقي ډول افغانستان ته راوستل شوي وو. د کورنۍ چارو وزارت د جنايي جرمونو پر ضد مبارزې رئیس سید عبدالغفار سیدزاده نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغو بهرني وګړو کې 12 هندیان او 14 د نیپال هیواد اوسیدونکي دي. نوموړي وویل چې دغه کسان د یو نیپالي شخص لخوا په غیر قانوني ډول د کار کولو لپاره افغانستان ته راوستل شوي چې قانوني اسناد نه لري او په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د پکتیکا چارواکي وایي چې پر یو کور د توغندي د لګېدو له امله 6 کسان وژل شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا منشي عبدالغني پکتین ازادي رادیو ته وویل چې توغندي نن سهار د وازی خوا په ولسوالۍ کې پر یو کور ولګېده او په وژل شوو کسانو کې ښځې او کوچنیان شامل دي. دی وایي چې دغه توغندي د وسلوال مخالفین لخوا پر سیمه راټول شوی چې او هدف د افغان ځواکونو یو پوسټ و چې پر یو کور ولګېده. وسلوال مخالفین په دې اړه څه نه دی ویلي. او د پروان ولایت غوربند ولسوالی اوسیدونکو په سیمه کې د پوځي عملیاتو لامله د دې ولسوالی د تک را تک د لارې د بندیدو څخه شکایت کوي. د دې ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو نن ازادي رادیو ته وویل چې د لارې بندیدو لټي رسونه سره مخ کړي. د پروان ولایت په غوربند ولسوالی کې د افغان ځواکونو لخوا لټي وی اونې راهیسې پوځي عملیات شروع دي. دا د افغانستان خبرونه فرشته جلال زی در سر د سیمه او نړۍ په خبرونه کې ده.
د مصر خلک نن یو اربیا د رای مرکزونو ته ځي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم مرحله کې د دوهم ورځې لپاره رای ورکوي. د جمهوری ریاست لپاره د اخوان مسلمین د ډلې لخوا محمد مرسی او د حسنی مبارک د رژیم صدر اعظم احمد شفیق کاندیدان دي. محمد مرسی په مصر کې له خلکو سره د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو ژمنه کړې ده. مرسی ویلي دي چې د خلکو د پاتون د اهدافو څخه د دفاع لپاره به کار کوي. د رقیب کاندید احمد شفیق د ثبات پلور د تاګ لپاره کمپاین کوي. د مصر د جمهوری ریاست انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو عالي شورا دغه هیواد نوې ټاکل سوی پارلمان منحل کړ. د مصر اساسي قانون ستري محکمې اعلان وکړ چې د پارلمان د ټاکل کېدو لپاره تر سره شوی انتخابات په قانون برابر نه و. د مصر پوځي شورا ژمنه کړې چې د روانې میاشتې په پای کې به قدرت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو ته سپاري. د سعودي عربستان شاهي کورنۍ نن د هیواد د ولیعهد شهزاده نایف بن عبدالعزیز ال سعود د مړینې ویر کوي. د شاهي کورنۍ وغړي شهزاده مشال بن عبدالله بن ترکی ال سعود نن په جده کې په دې اړه د خبرو پر مهال وویل
وفات صاحب سمو الملك
دی. وایي د شهزاده نایف مړینه ټول بشریت ته زیان دی. هغه د خپل هیواد د امنیت او په عمومي ډول په هر ټولنه کې د ثبات د ټینګښت په فکر کې یو ډیر ستر انسان و. زه فکر کوم چې هر سعودي وګړی نن دا احساس کوي چې یتیم شوی دی. جمهوری سامت کرزی هم د سعودي عربستان شاهي کورنۍ ته د خواخوږي پیغام استولی. د ولسمشر د دفتر اعلامیه وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده نایف بن عبدالعزیز ال سعود د افغانانو ملاتړ کوونکی او خواخوږی و. په یونان کې د انتخاباتو مرکزونه پرانیستل سول او خلک یو ور بیا د پارلمان د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په یونان کې له ډېرې مودې راهیسې سیاسي او اقتصادي بحران روان دی. تمه ده چې نوی پارلمان به د اویرو په زون کې د دې هېواد د راتلونکي پرېکړه وکړي. په یونان کې رای ورکوونکي د سریزا ګوند او د نوې ډیموکراسي محافظه کار ګوند ترمنځ ویشل شوي دي، خو داسې نه څرګندېږي چې یو ګوند به هم د اکثریت په ګټلو وتوانېږي. نو له کوچنیو ګوندونو سره د ائتلاف لپاره اړتیا ده. د سریزا ګوند مشر په یونان کې د زده کوونکو فعالینو مشر و او ویلي دي چې د اکثریت ائتلاف جوړولو د بریالیتوب په صورت کې به د مالي ملاتړ د 130 میلیارد اورو پلان لغوه کړي. یونان سږ کال له پورونو څخه د خلاصېدو په خاطر له اروپایي اتحادیې سره پر دغه پلان خبرې وکړې. د نوې ډیموکراسۍ محافظه کار ګوند هم ویلي چې دوی به د مالي ملاتړ پر دغه پلان له سره غور کوي، خو دغومره شدید دریځ نه لري. د نظر پوښتنو په ترڅ کې څرګنده شوې ده چې 80% یونانیان په اویرو زون کې د پاتې کېدو سره علاقمندي لري. د رای مرکزونو به نن مازدیګر وتړل سي او نتایج شایي ماښام څرګند سي. نن دوهمه ورځ ده چې لږ تر لږه 1.5 سل د اطفایې کارکوونکي او عسکر د یونان مرکز اتن ته نږدې د لګېدلي اور وژلو هڅه کوي. تر ټولو ستره اور لګېدنه د اتن ښار د جنوب په 50 کیلومترۍ کې وه. ویل کېږي چې په سیمه کې ساختماني کار روانو، نو شاید د ولډنکارۍ په جریان کې د اور بڅر کې ځنګله ته راوښتې وي او اور بل سوی دی. په دغه پیښه کې 4 تنه د لاس ترلودو په تور نیول سوي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې په لندن کې د سشکال د اولمپیک د نړیوالو لوبو د سیالیو لپاره په تور بازار کې د ټکټونو د خرڅېدو په اړه تحقیقات کوي. د برېټانیا چاپ سنډي ټایمز پرون په یو رپورټ کې وویل چې په زیاتو هیوادونو کې د اولمپیک د سیمه ییزو کمیټو لخوا دغه ټکټونه په ډېره لوړه بیه په تور بازار کې پلورل کېږي. د اولمپیک نړیوال کمیټې وویل چې په دې اړه د لوړ رتبه چارواکو بیړنۍ غونډه رابللې وه. د سنډي ټایمز پټو خبریالانو په 45 هیوادونو کې لږ تر لږه 20 چارواکي موندلي چې ټکټونه ورته رسېدلي دي او په هر ټکټ یې 10,000 ډالره بیه یې شوې ده. د اولمپیک د نړیوال کمیټې اعلامیه وایي چې دغه مسله ډېره جدي انګیري او که چیرې د اولمپیک پر کومه سیمه ییزه کمیټه د ټکټونو د تخطي ادعا ثابته شي، له شدیدو بندیزونو سره مخامخ کېدای سي. او د ترکیه په جنوب ختیځ کې پرون ناوخته 14 بندیان هغه مهال ووژل سول چې په یو محبس کې ور ولګېد. ترک چارواکو وویل چې په سلفورینا ولایت کې دغه پیښه وروسته تر هغه وسوه چې بندیانو په محبس کې شخړه وکړه او توشکو ته یې اورونه واچول. د پیښې پر مهال د ترکیې په پارلمان کې د کردانو د سولې او ډیموکراسۍ د ګوند غړی ابراهیم ایهان په محبس کې و، خو ژوبل سوی نه دی.
دوی بجې او پوره اته دقیقې سوېنن یکشنبه ده د غبرګولې یا جوزا 28مه د جون میاشتې 12مه ورځو د رپورټونو برخې ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند د کنفرانس د تیاریو په اړه څرګندونې کړې او دغه کنفرانس یې مهم بللی دی. سعودي عربستان د افغانستان د سولې په مسله کې څومره مرسته کولی سي؟ په فرا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موارد زیات سوي دي. د مصر د انتخاباتو په اړه هم معلومات ورکوو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي. په دې پروګرام کې د ماشومانو د سینه او بغل او اسهالاتو پر ناروغیو خبرې کېږي. په راتلونکو نږدې 10 ورځو کې د افغانستان په اړه 2 نړیوال کنفرانسونه جوړیږي. دغه کنفرانسونه د هند او جاپان په پلازمینو کې جوړیږي. د هند په کنفرانس کې پانګوال هڅول کېږي چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په استخراج او نورو برخو کې پانګونه وکړي، خو د جاپان له کنفرانس څخه د افغانستان حکومت د اوږدې مودې لپاره د مالي ملاتړ تمه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند د کنفرانس د روانو تیاریو په اړه څرګندونې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات له جمیلې ظریف څخه اورو چې د کابل په سټوډیو کې ده. جمیلې جانې، دغه وزارت څه ویلي دي چې د دې کانفرنس د پایره دغه تیاری تر کومه ځایه پورې بشپړ شوی دی؟
بلې سلی صاحب، د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان جنان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لخوا چې دغه کانفرنس چې ټاکل شوی ده په هند کې جوړ سي او دا به په افغانستان کې د پانګونې په هدف په افغانستان کې د پانګونې نه د ملاتړ په هدف جوړیږي. دی وایي چې کوم پلاوی چې د افغانستان لخوا په دې کانفرنس ته ځینو دوی بالته په هند کې نه د افغانستان په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د ستونزو هکله خبري وکي او همدارس دوی وای چې دای به نړیوال او سیمه ایز پنګول وهڅوي چې په افغانستان کې له پنګونې نملاتړ وکي. د خپل خبرو کې زینو خبرته د سه اشاره وکړه.
دوه مهم ټکي شمه وختل اشاره ورته وکړه. ماغه د جون په 28 نیټه باندې په ډیلی کې د پنګاچونې یو ناسته ده چې په هغه کې به د افغانستان د خوانه یو لوړپوړی هیئات اشتراک کوي، د بهرنی چارو وزیر تر مشرۍ لاندې، په هغه کې به د معدنو وزیر، د زراعت وزیر، د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر، د تجارت وزیر او نور لوړپوړي چارواکي د عیسا د ادارې د خوانه، د ملي بانک د خوانه او د نورو مربوطه اداراتو څخه ګډون کوي تر څو
بلې خغلی مستزایی وی چې هیلمن دیل پنګونی نه د هند ملاتړ کانفرنس به د افغانستان لپاره ګټور وي او د یم درز وی چې د کانفرنس په ټوکیو د کانفرنس لپاره هم ډیر ګټور وي او بل خو دی وی چې ټاکل شوی په افغانستان کې لپنګونی نه د ملاتړ کانفرنس د رواني میلادي میاشتې په روسي کې په هند کې جوړ شي. دا زیاتوي چې روسي لغه به د جاپان په ټوکیو کې یو بل اقتصادي کانفرنس هم پیل شي او په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د لسو کلونو لپاره د مرستو پاکلم خبري وسی. د یم درز په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې ټاکل شوی دا د هیواد د بهرنی چارو وزیر به د دوشنبه په ورځ د یو بل نړیوال پراختیایي کانفرنس کې هم برخه واخلي او د دې کانفرنس په دې کانفرنس کې د برخه اخیستنې لپاره به د برازیل ته سفر وکړي او د ویل چې په برازیل کې به هم د افغانستان کې د افغانستان په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړي او وایي چې دا کانفرنس به د افغانستان لپاره ډیر زیات ګټور وي.
ډیر مننه جمیله ظریف. ومردل چې افغان حکومت وایي د هند په کانفرنس کې به پانګوال د تحصول کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دغه کانفرنس یولس ورځې وروسته په هند کې جوړیږي. په راتلونکو نږدې شلو ورځو کې د افغانستان په اړه دوه نړیوال کانفرنسونه جوړیږي. دغه کانفرنسونه د هند او جاپان په پلازمینو کې جوړیږي. اسمت سروان پر همدې مسلې یو راپور برابر کړی.
ټاکل شوی چې د روان جون په 28 نیټه د هند په مرکز نیوی ډیلی کې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. ورپسې به د جولای په 8 د جاپان ټوکیو د افغانستان د کانفرنس کوربه نوي. د دې کانفرنس هدف له افغانستان سره تر 2024 کال پورې د نړیوالې ټولنې اقتصادي ملاتړ شودل شوی دی. د افغانستان د بیلابیلو وزارتونو پلاوی او د غرض د سیمې یو شمېر هیوادونو ویلي چې د نیوی ډیلی په کانفرنس کې ګډون کوي. هند نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان له بیا رغونې سره د 2 میلیارد ډالر مرستې ترڅنګ د دې هیواد د طبیعي زیرمو په استخراجولو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. د افغانستان حکومت د هند په کانفرنس کې په څه ډول پروژو کې د بهرانیانو د پانګونې غوښتونکي دی. دا موضوع مو د سوداګرۍ وزارت له ویندوی وحید الله غازی خیل سره شریک کړه.
افغان حکومت ډېر فوکس په زیربنایي پروژو باندې دی، د پرونو په جوړولو، د بندونو په جوړولو، د سړک پر رغونو.
غازی خیل هم دراز ویل چې د نیوی ډیلی په کانفرنس کې به زیات تمرکز د ټوکیو پر کانفرنس وي چې هلته پر کومو پروژو خبري وشي.
په دې کې اساسي موضوعات د زیربنایي پروژو دي او په دې باندې به فوکس کیږي چې ټوکیو کانفرنس ته څه وړاندې کړي.
تمه ده چې د ټوکیو په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره تر 2024 پورې اقتصادي مرستې او د غرض د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره خپلې ژمنې اعلان کړي. تیرونی کابل د نړۍ د سباندې څلوېشتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو د کانفرنس چې د آسیا زړه نومېده کوربه و. په دې کانفرنس کې د افغانستان له سولې او ثبات سره ملاتړ څرګند شو او یو ځل بیا دا پیغام ورکړی شو چې نړیواله ټولنه افغانستان یوازې نه پرېږدي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان خاص استازی داتا مایاچی یا ماتا وایي چې د ټوکیو کانفرنس به هم افغانانو او هم د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ته دا پیغام ورکړي چې په 2014 کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پرېنږدي.
له ټوکیو څخه افغانانو، وسلوالو طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته یو پیغام ورکوو. هغه دا چې موږ ټول په ګډه د یو پیاوړي، پرمختللي، نیکمرغه او خوندي افغانستان لپاره کار کوو. د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به دلته کومه خلا رامنځته نه شي. نړیواله ټولنه به له دوی سره وي او سل په سله کې به د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې د ټوکیو په کانفرنس کې به د راتلونکو 12 کلونو په مخه د کال د 15 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د د بلخ ولی چې د روسیې له سفیر سره یو ځای په بلخ کې خبرې کولې، په افغانستان کې د امریکا لخوا د پوځي اډو له جوړولو سره مخالفت وشو. دوی ویلي دي چې دغه اقدام کولی سي افغانستان د لویو قدرتونو د شخړو په مرکز بدل کړي. تفصیل له مزار شریف څخه د عبداللطیف صحاک په رپورټ کې.
د بلخ والی او د روسیې سفیر په افغانستان کې د امریکې پوځي اوږدمهاله اډو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د روسیې سفیر چې د خپل هیواد یو شمېر اقتصادي او ټولنیزو چارو کارپوهانو سره بلخ ولایت ته راغلی و، د دې ترڅنګ چې د خپل سفر موخه یې تشریح کړه، په افغانستان کې د امریکې د پوځي اډو جوړولو سره مخالفت څرګند کړه. اندری لیوینویچ اویتسن د بلخ والی سره یو ځای په یو خبري ناسته کې په مزار شریف کې وویل 2014 کال نه وروسته چې نړیوال پوځونه افغانستان نه وځي، نو په دې هیواد کې د هیڅ راز پوځي اډو جوړولو ته اړتیا نه لیدل کېږي. افغانستان کې د بهرني هیوادونو لخوا د پوځي اډو جوړولو سره نه داسې روسیه مخالفه ده، بلکې دا مسله د ګاونډي هیوادونو د اندېښنې سبب هم شوی ده. نوموړي د خپل سفر موخه شمالي ولایتو ته د پخواني شوروي لخوا جوړ سوي هغه تایساتو نه لیدنه په ګوته اصله چې د شوروي په مرسته جوړ سوي وو. همدارنګ د بلخ ولی عطا محمد نور هم د بهرني هیوادونو لخوا په افغانستان کې د هر ډول پوځي اډو جوړولو سره مخالفت وخوړ او ویویل د دې اډو په جوړولو سره افغانستان د لویو هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځي. اما نوموړي د بهرني مرسته کوونکو هیوادونو نه وغوښتل تر څو افغان پوځونو ته ښه ښوونه او روزنه وکړي او هغوی په عصري وسایلو باندې سمبال کړي. موږ هیڅ وخت د اوږدمهال پوځي اډو جوړولو سره موافق نه یو. که موږ داسې یو غوښتنه وکړه، د لویو هیوادونو د سیالۍ قربانۍ به شو. ما دا خبره په پاره نه ده کړې. ما خپل غربي دوستانو ته ویلي دي چې تاسو چین، روسیې، د منځنۍ آسیا هیوادونو نفت او ګاز، پاکستان او د ایران اتمي محصولو ته زموږ په بډوډو باندې د پښې په ښودلو سره مه ګورئ او زموږ هیواد د سیالیو ډګر مه جوړوئ.
ما را قربانی بازی های کلانتان نسازن.
د بلخ ولی له دینه مخکې هم ویلی و چې د هر ډول پوځي اډو جوړولو سره مخالف ده، اما دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د روسیې سفیر هم دا ډول څرګندونه کوي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکې متحده ایالاتو چارواکو پخوا ویلي و چې هغوی افغانستان کې د هیڅ راز اډو جوړولو سره تمایل نه لري. د افغانستان او امریکې د جمهور رئیسانو د روان میلادي کال په می میاشت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ اوږدمهال استراتیژیک سند لاسلیک کړی دی، اما په پام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ یو بل سند یو کال وروسته امضا سي چې د یاد سند په اساس به امریکا دا اجازه ولري چې د افغانستان پوځي تاسیساتونه ګټه واخلي.
افغان حکومت وایي سعودي عربستان کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزناک رول ولوبوي. د سولې عالي شوراوي د همدې هڅو په لړ کې به د دوی یو هیئت ډېر ژر سعودي عربستان ته سفر وکړي، خو عربستان ولې تر اوسه پورې د افغان دولت ځینې غوښتنې نه دي منلې؟ رضوان مراد څخه په دې اړه نور معلومات اورو.
ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د اسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې یو ځل بیا د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان همکاري مهمه وبلله او په دې برخه کې د دې هیواد د جدي هڅو غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل نه دی بلکې افغان حکومت او پخپله ولسمشر کرزي په کراتو د اسلامي نړۍ پر دې ستر او مهم هیواد غږ کړی چې په سیمه کې له خپل اغېز څخه په استفادې په افغانستان کې د جګړې د پای او د سولې د ټینګښت لپاره ګامونه واخلي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار وایي د دوی یو پلاوی ډېر ژر سعودي ته ځي څو د افغانستان د سولې هڅې له دغه هیواد سره شریکې کړي.
عربستان سعودی خادم حرمین شریفین انشاءالله تعالی دوی ممتا مرسته کولای شي. عربستان سعودی که دوی منل دی چی یو افغانی هیئت هلتا لارش او د سولې او د ملي پخلاینې په پروسه کې.
خو د افغان حکومت د متکررو غوښتنو سره سره سعودي عربستان د افغانستان د سولې لپاره هغه د پام وړ اقدامات چې تمه ترې کیږي نه دي کړي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردګ وایي سعودي اندېښنه لري چې په افغانستان کې د سخت دریځو وسلوالو د فعالیت پای به په سعودي عربستان او شاوخوا سیمه کې د اسلام پالو سخت دریځو د فعالیت د انتقال سبب شي.
سعودی عربستان چارواکی دی خبره باندې ډیر خوشاله دي چې القاعده او دغه پورې مربوط ګروپونه په افغانستان کې مصروف پاتې شي، ځکه که چېرته په دې سیمه کې القاعده غړي مصروف نه وي نو دا احتمال شته دی چې خپل د عربستان سعودي په ټولنه کې د خپل فعالیتونو د ادامې لپاره ځان ته ځای وپلټي.
سعودي نه یوازې دا چې د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندلې وه، بلکې له پاکستان سره چې ویل کېږي د سخت دریځو وسلوالو د روزنې، تمویل او هڅونې مرکزونه پکې دي، هم نږدې او ټینګې اړیکې لري. سره له دې چې سعودي عربستان وایي په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی، خو تر اوسه پورې پر پاکستان چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره همکاري اساسي اهمیت لري کوم ډول فشار نه دی راوستی. د چارو کارپوهان وایي ښایي سعودي به نه غواړي چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو اهمیت او ارزښت د افغانستان د سولې قرباني کړي. ډاکټر اکبر په دې اړه وړاندې وایي
د سعودي عربستان روابط د افغانستان په کچه باندې پاکستان سره ډېر دوستانه دي او افغانستان اهمیت سعودیانو ته نه لري لکه پاکستان حکومت او دولت چې ورته لري.
بلور ته بیا متحده ایالاتو او سعودي عربستان ترمنځ ټینګو او ستراتیژیکو اړیکو ته په پام سره دا پوښتنه هم پیدا کیږي چې ولې واشنگتن سعودي عربستان نه هڅوي چې پر اسلام آباد فشار راولي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي په خاطر جدي کار وکړي. حال دا چې سخت دریځي وسلوال د خپل فعالیت اصلي پلمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون یادوي.
په فرا ولایت کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوې دي. د شوزو چارو ریاست وایي د دې ستونزې د زیاتېدو یو علت په وړوکوالي کې د نجونو جبري ودول دي. د احمد شاه فطرت په راپور کې به واورو چې په دې اړه دینی عالمان څه نظر لري.
د فرا ولایت د شوزو ریاست چارواکي وایي په روان کال کې شپږ دېرش د شوزو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. د دغو پیښو څخه یوازې دولس د قتل قضیې دي. په فرا ولایت کې د شوزو چارو ریاست رئیس لیلما صدیقي وایي چې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالي اصلي لاملونه جبري او مخکې له وخت څخه ودونه دي. له بده مرغه د روان کال په دوه نیم میاشت کې په فرا ولایت کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. یوازې په دغه بهیر کې موږ دولس د قتل پیښې لرو. د دغو ټولو پیښو یوازنی لامل جبري ودونه دي چې کورنۍ په دې برخه کې خپل د لوڼو ژوند ته پاملرنه نه لري. په همدې حال کې دینی عالمان د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اسلام له نظره لویه ګناه بولي. مولوي امیرجان هغه د فراه ولایت د علماو شورا غړی وایي ښځه او نر په اسلام کې یو شان حقونه لري. د هغه په وینا هر څوک چې د ښځو پر وړاندې تریخ چلند کوي باید مجازات شي.
د حقوق د نر او د ښځې بې پار کوي، ولې دغه قدر دی چې الله دا امر کړی دی په آیات مبارک سره چې الرجال قوامون علی النساء، دا نارینه چې دی درجه یې په ښځو باندې ولاړه ده، نور په حق کې ښځه نور فرق نه کوي. ښځه هم په خپل دغه کې یو بشر دی، نه د یو بشر د بل بشر سره بې موجبه زور زیاتی چې کېږي دا خاص ظلم بلل کېږي.
د ښځو د حقونو د نوي قانون له مخې هر ډول ناوړه چلند د ښځو په وړاندې جرم ګڼل شوی. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس لیلما صدیقي وایي هر هغه چا ته د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي څخه کار اخلي سخت سزا ورکول کېږي.
یک سری بروی خانم خود اگر کسی مثلا سه ماه الی شش ماه دیگری داره
که څوک خپل د میرمنې پر مخ یو څه پیړه هم ووهي، د قانون له مخې هغه ته درې میاشتې د بند سزا ورکول کېږي. موږ قانون ښه پلي کوو. په داسې حال کې چې تاوتریخوالي سره مخامخ میرمنې موږ ته مراجعه وکړي. په تیر ټول کال کې د ښځو په وړاندې څلور پنځوس د تاوتریخوالي پیښې په فرا ولایت کې ثبت شوې وي. په داسې حال کې د سږ کال په دوه نیم میاشتو کې شپږ دېرش پیښې ثبت شوې دي. فرایي میرمنې د دولت او د بشري حقونو د بنسټونو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دوی د حقونو څخه دفاع وکړي.
اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پخلاینې په روانو هڅو او په دې برخه کې په موجودو ستونزو بحثونه کړي. ملي باور نه دلته رسپانې د سولې د عالی شورا د مشر په حواله لیکلي چې په کور دننه او بهر ځنې کړي د سولې بهیر په وړاندې توتیا جوړوي. رسپانه لیکي چې د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین رباني په دې باور دی چې د هڅې د ځینو هغو کړیو لخوا کېږي چې په جګړه کې خپلې ګټې ګوري، او د ده په وینا د استاد رباني او ارسلا رحماني ترور هم د دغو کړیو د توتیو لړۍ ده. خو ورځپاڼې دا نه دي لیکلی چې ښاغلي رباني د دغو کړیو په اړه کوم وضاحت ورکړی او که نه، خو د کتونکو په حواله لیکلی چې دا تر ډېره هغه کړی دی چې له طالبانو سره پخوانی دښمنی لري. خو ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا په ایران او پاکستان انتقاد کړی چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي، او لیکلی چې ایران په افغانستان کې دننه سوله غوښتونکو خلکو ته ګواښ پېښوي او پاکستان بیا په خپله خاوره کې په نښه کوي. ورځپاڼې د دې ستونزو د پای ته رسولو لپاره سپارښتنه کړې چې په ایران او پاکستان باید د سیمې د هیوادونو په وسیله فشار راوستلی شي، سوله خپل دوه مخي سیاست نه لاس واخلي. سرنوشت د لوټ ورځپاڼې بیا د سولې د بهیر پر روان حالت اندېښنه څرګنده کړې او لیکلي چې له ډېره وخته په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې د قران کریم د سوځونې پر سر قهرجنو خلکو د پولیسو قمندانۍ ته ورچولې او د خوده په پیښه کې دوه ماشومان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان دي. جزئیات له برکوال میخیل څخه خبري.
د یکشنبه په ورځ د کوټه ښار شمال لور ته په شاوخوا 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ځای خلکو د یو احتجاجي مظاهره په ترڅ کې د پولیسو پر قمندانۍ یا تانه هجوم وروړ. تانه ته اور ورکړ چې پولیسو مخه وننی ولای سو او خبره ډزو ته ورسېده چې له دواړو غاړو څخه پر یو بل ډزې پیل شوې او په نتیجه کې دوه ماشومان ووژل سول او د څلورو پولیسو په شمول شل تنه پکې ټپیان سول. یو پولیس د دې پیښې په اړه وایي مظاهره چانو ډزې کولې کاڼې هم ویشتل د مرمیو هیڅ درک نه لګېده چې له کومې خوا راځي او پر چا لګېږي. موږ یوازې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکی ګاز ورغورځاوه او هوایي ډزې مو د دې لپاره کولې چې خلک د تاڼې خوا ته رانشي. مظاهره چانو وروسته له هغه سړکونو ته راوتلي چې وایي پرون یې په کوچلاغ سیمه کې د قرآن کریم یوه سوځول سوې نسخه ترلاسه کړې. دوی له پولیسو سره د ډزو تر تبادلې وروسته هلته ولاړو 5 موټرو ته هم اور ورکړی او د کوټې چمن ترمنځ غځېدلی لوی سړک یې هم د 2 ساعتونو لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو. خورست گن شمیر نور پولیس او ملیشه اسکر دا خودب دا مخنوی لپاره دا پیش جای تراور سیدل. دا بلوچستان دا داخله چارو سکرتر نصیب الله بازای وایی کم کس چه دا قرآن کریم دا نسخه دا سوزولو پتور نیول سوی دماغی حالت سم ندهی. لبعد مرغ دې کس دا کار وکړ چې اوس نیول سوی او سخت قانوني جزا به هم وویني خو د هغه اعصاب واقعا سم نه دي. مګر په دې کې خو حکومتي خلک لاس نه لري چې د پولیسو پر تاڼه برید کیږي. نصیب الله بازی په غیر مستقیم ډول وویل کومو خلکو چې پر پولیسو برید کړی په هغوی کې 95% خلک بهرنیان او په کوچلاغ سیمه کې میشت افغانان دي چې وایي دا یو غیر قانوني عمل دی. تر دې پیښې وروسته د کوټه ښار لوېدیځ لور ته هم ځینو کسانو د احتجاج په توګه کوټې او چمن سړک د لنډ وخت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو. د یادونې وړ ده چې د قرآن کریم د نسخې د سوځونې تر دې پیښه وړاندې هم د قرآن کریم د سپکاوي په خلاف سوله ییز احتجاجونه سوي دي خو دا لومړۍ پیښه ده چې عامه شتمنیو او خلکو ته پکې د سر تاوان ورسېد. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د مصر خلک نن د دویمې ورځې لپاره د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رای ورکوي. د دغه هیواد خلک د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره دوه انتخابه په مخ کې لري. په دې اړه جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
د مصر د ولسمشرۍ انتخابات د هغو دوو ډلو ترمنځ سیالي ده چې له یو بل سره مخالفت د دښمنۍ تر سطحې رسېدلی دی. یو لور ته د مصر د هوایي ځواک پخوانی افسر او د پخواني رژیم د وروستیو ورځو صدر اعظم احمد شفیق دی او په مقابل کې بیا د اخوان المسلمین ډلې پورې مربوط د ازادۍ او عدالت اسلامي ګوند مشر احمد مرسي د مصر جمهوري ریاست ته ځان کاندید کړی دی. د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په لومړي پړاو کې شفیق او مرسي تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ترلاسه کړې او اوس په دوهم پړاو کې دواړه د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره له یو بل سره په نږدې سیالۍ کې دي. دا مصر د پوس او اخوان المسلمین ډلې ترمنځ له لسیزو راهیسې دښمني پرته ده. دا مصر د تیرو حکومتونو پر مهال اخوان المسلمین په مستقیمه توګه په انتخاباتو کې د ګډون حق نه درلود او اکثره وخت یې مشران او غړي زنداني شوي دي. خو اوس اخوان المسلمین د مصر ستره سیاسي ډله بلل کیږي چې د زیاتو رایو د ترلاسه کولو توان لري. احمد شفیق ادعا کوي چې نوموړی د ټولو مصریانو د یوځای کولو تګلاره لري او دغه پخوانی پوځي ځان د روغ جوړې پلان لرونکی کاندید ګڼي. هغه وایي
کما قلت وانا امد يدي لكل المصريين.
دی وایي څرنګه چې ما ویلي زه ټولو مصریانو ته خپل لاس غځوم. زه له ټولو سیاسي ګوندونو سره هر ډول خبرې اترې منم. په عین حال کې زه د خلکو تر څنګ په درېدو ټینګار کوم او زه له تاسو غواړم چې له نورو سره جوړ جاړی وکړئ. خود مصر اسلامي ډلې بیا د احمد شفیق په اړه بل شان نظر لري. وروسته له هغې چې اخوان المسلمین په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړ، هڅه یې وکړه چې د حسنی مبارک د رژیم سره د تړاو په دلیل د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د احمد شفیق د کاندیدېدو مخه ونیسي. خو د روانې جون میاشت په 14 نیټه د مصر سترې محکمې نه یوازې دا چې ولسمشرۍ ته د احمد شفیق کاندیدېدل د هغه قانوني حق وګڼه، بلکې د نوي پارلمان چې اخوان المسلمین پکې اکثریت و د منحل کولو حکم یې ورکړ. دا محکمې دې پرېکړې وخوده چې د حسنی مبارک د رژیم جرړې او ساخت په څومره اندازه د احمد شفیق ملاتړ کوي. په قاهره کې د امریکا غږ د دفتر مشر الیزابت اروټ وایي وروستیو اقداماتو د مصر خلک سخت په غوسه کړی دي. که څه هم چې د اخوان المسلمین کاندید احمد مرسي د محکمې پرېکړه منلې، خو له احمد شفیق سره د سخت مقابلې ژمنه کړې او له خپل لورې خبرداری هم ورکړی دی. دی وایي موږ به خپل سفر ته دوام ورکړو، دا بهیر به له نږدې څارو. که چېرته کوم ډول درغلي وشي نو موږ لا د مخه پوهیږو چې پایلې به یې څه وي. د مجرمینو او د هغوی پر ضد چې د مجرمینو ملاتړ کوي انقلاب، انقلاب به تر هغې دوام کوي تر څو چې د 25 جنوري د پاڅون اهداف په بشپړه توګه ترلاسه شوي نه وي. احمد مرسی چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون څخه د انجینرۍ په برخه کې دکتورا لري او د اخوان المسلمین ډلې د رهبرۍ شورا غړی دی، په مصر کې د بدلون تر شعار لاندې ځان کاندید کړی. نوموړي ویلي د مصر اساسي قانون باید له شریعت سره سمون ولري، خو په عین حال کې هغه ټینګار کوي چې د ایران او سعودي عربستان د حکومتونو پل به نه تعقیبوي. دغه راز نوموړی د مصر او اسرائیلو ترمنځ د 1999 کال د سولې د تړون د نه لغوه کولو ژمنه هم کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه واورئ. او مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتې جلال زی څخه واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند کنفرانس د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی. جمهور رئیس حامد کرزی نن سعودي عربستان ته روان سو ترڅو د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده نایف د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د مصر خلک نن یو اربیا درایو مرکزونو ته ځي او د جمهور ریاست د انتخاباتو په دوهمه مرحله کې د دوهمې ورځې لپاره رای ورکوي. یونان کې د انتخاباتو مرکزونه پرانیستل سول او خلک یو اربیا د پارلمان د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. نن دوهم ورځ د چیلشتلژ یو نیم سل د اطفایه کارکونکو او اسکر د یونان مرکز اتن تنجدي د ستر لګیدلی اور د وژلو هڅه کوي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې په لندن کې د سش کال د اولمپیک د نړیوالو لوبو د سیالیو لپاره په تور بازار کې د ټکټونو د خرڅېدو په اړه تحقیقات کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ. سلام و خوش آمدید. در این برنامه صحت من مصطفی صدیقی با شماستم و مهمانانم دکتران خالق ویسی و جاوید ناصری استند. دکتران محترم بسیار خوش آمدید به برنامه. شما هم میتونین در برنامه صحت طبق معمول سهم بگیرین، سوال بکنین و پیشنهاداتتون را با ما در میان بگذارین. این هم شماره های تماس با برنامه ساعت رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-21-12-42-01 و 0042-21-12-41-01. منتظر تلفون هایتان هستیم. شروع میکنیم با آنچه که در یک گزارش جدید صندوق کودکان سازمان ملل متحد در مورد سینه بغل و اسهالات در مورد اطفال نشر شده. در این گزارش آمده که سینه بغل و اسهالات دو بیماری کشنده اطفال در جهانند که مسئول مرگ 29% از اطفال زیر سن 5 سال در سرتاسر جهان شناخته شدند. بدین معنا که هر دو سینه بغل و اسهالات سالانه جان بیش از 2 میلیون طفل را در نقاط مختلف جهان می گیرند. بر اساس این گزارش رقم مرگ و میر بیشتر در مناطق و کشورهای نادار دنیا بلند است، به طوری که حدود 90% مرگ و میر اطفال در مناطق نیمه صحرایی آفریقا و جنوب آسیا رخ می دهد. بر اساس ارقامی که 2 سال قبل ارائه شده در افغانستان مشخصا رقم مرگ اطفال زیر 5 سال 79,000 گزارش شده. سینه بغل و اسهالات بیماری هایی هستند که عمدتاً به این عوامل مرتبط هستند: محیط های ناپاک، غذای ناکافی، مراعات نکردن حفظ و صحی فردی و محیطی و عدم دسترسی به خدمات اساسی. خب امروز بیشتر از این که در مورد خود سینه بغل و اسهالات صحبت بکنیم، در مورد وقایه و جلوگیری از مبتلا شدن به این دو بیماری کشنده اطفال با توجه به شرایط افغانستان بحث خواهیم کرد. مشخصا در این سه موارد: غذا دادن درست به طفل، حفظ نظافت فردی و محیطی و وقایه و مراجعه نزد دکتر، البته مراجعه به موقع نزد دکتر معالج. شما هم میتونین که سهم بگیرین، تلفن بکنین، منتظرتان هستیم. خب دکتر صاحب ناصری، شروع میکنیم با شما. همونطور که در این گزارش آمده، اطفال خردسال که با شیر مادر تغذیه نمیشن بیشتر در معرض خطر مرگ از بابت سینه بغل و اسهالات قرار دارن. مشخصا اینجا ذکر شده که خطر مرگ در نوزادان که با شیر مادر تغذیه نمیشن 15 برابر بیشتر از نوزادان است که با شیر مادر تغذیه میشن. اکنون شما به حیث یک دکتر متخصص بگویید که تغذیه با شیر مادر در چه حد اهمیت داره، مخصوصا در جلوگیری از مریضی های مثل سینه بغل و اسهالات.
مننه صدیقی صاحب، اول خوب از تاسو مننه کوم ته آزادی رادیو څخه تاسو موږ ته دا وخت راکړه او موږ مو استودیو ته راغوښتو، ډیره مننه. د تاسو د پوښتنې په باره کې به داسې ووایو چې خپله د لکه څنګه چې تاسو د اسهالاتو د اسبابو په باره کې یادوري وکړه، چې کوم کوم شیان یا کوم لاملونه د دې اسهالاتو لامل ګرځېدلی سي، د تاسو د پوښتنې په هکله چې هغه اطفال یا هغه کوچنیان، هغه ماشومان چې د مور د شیدو څخه نه تغذیه کیږي یا د مور شیدې هغوی ته نه ورکول کیږي، هغوی ولې تر ټولو زیات تر نورو ماشومانو زیات په اسهالاتو باندې اخته کیږي؟ خپله د مور په شیدو کې داسې محتویات یا داسې مواد کوشش به وکړو چې په هغه ټکي استعمال کړو چې هغه امیانه وي او د زموږ د اورېدونکو لپاره یعنی ساده وي، هغوی سادګۍ سره هغوی پوه شي. هغه مواد یا هغه محتویات چې د مور په شیدو کې شامل دي، هغه د ماشومانو د معافیت او یا د بدن د مقاومت د میکروبونو په مقابل کې اغل لوړ بی. نو کله چې دغه ماشومان د میندو د شیدو څخه نه مستفید کیږي یا هغوی ته د میندو پاسته شیدې نه ورکول کیږي، نو د په دغه ناروغیو باندې د زیات تخته کېدو لامل سبب کېدلی شي. نه تنها اسهالات، د اسهالات ترڅنګ نور ځینې اکثریت میکروبي ناروغۍ چې هغه انتانی ناروغي هم په دې لیست کې شامل دي، چې هغه یعنی کچیرته د مور شیدې هغوی ته ورنه کړل سي، ځکه په دې کې یو قسم د مور په شیدو کې یو قسم خاص انټي باډیان دي چې هغه د ماشوم د بدن مقاومت لوړ بی. نو کله چې دغه د بدن مقاومت لوړ لاړ، نو د ماشومان د دغه میکروبونو څخه په تر یو حده په امان کې پاتې کیږي. او کچیرته د ماشومان تغذیه د مور د شیدو په واسطه تر سره نسی، نو په دې وخت کې هغه انټي باډیان چې ضرور دي چې ماشوم د بدن مقاومت لوړ کی او له دغه میکروبونو څخه په حفظ کې وساتي، هغه دغه انټي باډیان د ماشوم په وجود کې نه پات کیږي. نو چې کله نه وي، په نتیجه کې هر میکروب ډیر په اسانۍ سره د طفل وجود ته داخلیدای شي او هغه په مختلفو ناروغیو باندې اخته کولی شي.
تشکر دکتر ناصری، بیشتر در ادامه این برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد. خب دکتر صاحب خالق ویسی، شما هم خوش آمدین به برنامه. پیش از این که من سوال مشخص بکنم، میخواین چیز اضافه بکنین در ادامه صحبت های دکتر ناصری؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. با تایید صحبت های همکار ما، ما تمام عواملی که سبب امی اسهالات و سینه بغل و در مجموع پایین شدن مقاومت طفل میشه به 3 گروه تقسیم میکنم. اول اما حفظ الصحی فردی خود طفل است که در این طبعا بلند بردن مقاومت طفل شامل است، که تغذیه همه جانبه بعد از سن 6 ماهگی و تا سن 6 ماهگی متخصصین تغذیه برای اطفال شیر مادر را توصیه میکنن و بهترین و مکملترین غذا حساب میشه. دوم بخش حفظ الصحی فامیلی و خانواده است که در اونجا مثلا والدین باید مثلا از دود سیگرت باید دور باشن، در مقابل اطفال خود باید سیگرت نکشن و گرد خاک و این مسائل باید تا که امکانش است باید از خانه ها دور باشه. و مسئله تهویه خانه، یعنی تبدیلی هوا باید هر دو تا سه ساعت صورت بگیره که خود از این زمین مساعد می سازه برای انتانات طرق تنفسی علوی و خود از این بعدن سبب انتانات طرق تنفسی سفلی میشه. و همچنان حفظ و صحه محیطی که در اینجا هم باید مردم همکار باشن و هم باید شاروالی در واقعیت باید هر دو همکاری با هم میتونن محیط پاک بسازن تا ما بتانیم یک محیط پاک داشته باشیم، هوای صاف داشته باشیم و از این گونه امراض بتانیم جلوگیری کنیم.
تشکر دکتر ویسی. خب منتظر تلفن های شما هم هستیم امروز در این برنامه. در مورد دو تا بیماری کشنده اطفال صحبت میکنیم، سینه بغل و اسهال، و بیشتر در این موارد تاکید میکنیم و بحث میکنیم که غذا دادن درست و اطفال است، نظافت فردی و محیطی است، وقایه و مراجعه به موقع نزد دکتر معالج هست. شما هم لطفاً زنگ بزنین و هر سوالی که در این مورد دارین از دکتران متخصص خالق ویسی و جاوید ناصری بپرسین. خب دکتر صاحب ناصری، وقت غذای کافی میگیم یک مقدار کلی است طبعا، شما لطفا مشخص بسازین که یک مادر چگونه بدانه که غذای کافی چیست و چگونه میتونه با توجه به شرایط افغانستان این غذا را به طفل خود تهیه بکنه.
منان صدیق صاحب، دی مکمل غذا پر باره که داسی ویو چه مکمل غذا معمولا هر یو انسان تا اغا په درې بخشونو کې کدا سو تقسیم کوچه قندی مواد، شحمیات یا غوړ او د ترڅنګ پروتینونه. د دې ترڅنګ ځینې نور داسې مواد چې اغا په شکل د منرالونو پیدا کیږي اغا هم د انسانانو لپاره ضروری دي چې اغا په شکل د الکترولایت یا په شکل د هغه مواد چې په وینه کې او یا پانساجو کې هغه ضروری دي د غې لیول او په د خپل د حجراتو او د انساجو چې زمونږ د انسانانو وجود له حجراتو او انساجو نه جوړ شوی ده، د دغو انساجو د دغو حجراتو د غذایی موادو د ترانسپورت وظیفه او د هغوی نظم په غاړه لري. هغه الکترولایتونه دي یا دغه چې دغه الکترولایتونه او چې منرالونه دي دغه په دې کې شامل دي. نو د مور د غذا په ورکولو کې کله چې تر شپږو میاشتو پورې باید یو مور خپل طفل ته.
دکتر ناصری با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، مثلا یک مادر طفل خود را میاره پیش شما در معاینه خانه، اگر اینطور سوال مطرح بکنیم، و شما برش میگین که مادر جان باید غذای مکمل و کافی تهیه بکنی و به طفلت بتی، کدام غذا را برش میگین؟ چی گونه باید غذا را تهیه بکنه برای طفل خود بتی؟ اگر به یه گونه سوال را مطرح بکنیم که شما فکر کنید کمی لحظه یک مادر در مقابل شما قرار داره با طفلش که مصاحب مثلا اسهالات است.
من صدیقی سب زپم دقیق موضوع من درات لنم دقیق کلا چی که ام دقیق دی غذا ورکولو خبره یو طفل تا لپل نی شو و یو دبر خراسی زکا چی کلا چی یو ماشوم تولد کیگی یه نری ترزی ترشپگو میاشتو پوری یو مور تا دا توسیه کیگی چی باید ترشپگو میاشتو پوری صرف یو مور خپل ماشوم تا باید خپل شدی ورکی چی اغه که دی دغا ترشپگو میاشتو پوری دغا دی مور شدی یو مکمل غذا ده دی یو طفل لپاره. دی تر چنگ نور بل هیچ چی تا ضرورت نشتا چی ماشوم تا ورکل شی. ترشپگو میاشتو پوری باید مور خپل ماشوم تا شدی ورکی. کله چې شپږ میاشتې پوره کیږي له شپږو میاشتو نه وروسته د دې تر څنګ ضمني غذاوې ضمني خواړه علاوه کیږي چې هغه باید ماشوم ته ورکړل شي چې هغه ته ماشوم ضرورت پیدا کوي. د دې تر څنګ هغه باید داسې یو خواړه وي چې یعنی داسې نیمه جامد یا مایع خواړه
ماشوم ته ورکړل شي په شکل دی. موږ د دغه موضوع پورې زمونږ استاد د نننی پروګرام تړلې په یو موضوع پورې چې دا خبره رانه یې نشي دا هم پکې یادوري باید وکړو. په دې کې خپل دغه غذاوې چې دی چې ماشوم ته ورکول کیږي په دغه غذاوې کې یو شمیر غذاوې شته چې د خپل د اسهالاتو په تداوي کې هم شامل دي چې هغه په نامه د ریفرنسونو او ځینې کتابونو کې د براټ په نامه باندې یادی چې هغه بی آر ای ټي په نامه باندې ده. دغه ماشوم ته باید سی ورکول کیږي هغه یو خپل کیله داسې ماشوم ته باید ورکول سی. خپل ماشوم ته باید د ټوست ورکول کیږي ماشوم ته ځکه ریفرنسونه کې زیاده وي باید ماشوم ته ورکړل سی ټوست که داسې یادوري وکړو هغه یو په شکل یعنی د غنمو یو ډوډۍ په شکل که موږ دلته یادوري وکړو چې زموږ دا میندې په دې باندې پوه شي نو هغه ته ورکول کیږي. همدارنګه د مڼې مربا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو دغه د دې تر څنګ ماشوم اطفالو ته د شپږ میاشتنۍ نه وروسته باید کچالو یا نور داسې خواړه چې هغه په شکل د نیمه مایع یا نیمه جامد او یا مایع جوړیږي هغه باید ماشومانو ته ورکړل سي تر څو د هغوی د بدن ضرورت په دې تر څنګ پوره سي. خو د دې تر څنګ باید دا هیره نه کړو چې د شپږ میاشتنۍ وروسته دا زمینی خواړه دا باید په شکل د زمینی ماشوم ته ورکړل سي د مور د شیدو تر څنګ یعنی د مور شیدې باید تر دو کلو پورې حداقل تر دو کلو پورې باید جاری وساتل سي او ماشوم ته ورکړل سي. د دې زمینی خوړو نه مطلب دا نه ده چې یو مور پس له شپږو میاشتو خپل ماشوم ته نور خواړه شروع کړي او خپلې شیدې په بندي کړي نه د خپلو شیدو تر څنګ باید نور خواړه ورته ورکړي.
تشکر دکتر وایسی، شما میخواین چیز اضافه بکنین؟
بله با سلام دوباره. یک مطلب را میخواستم اضافه کنم و ایست که در حالات که طفل مصاب به اسهال یا همسینه بغل میشه یگانه چیزی که بسیار از غذا کرده هم ضرورت است او کمبود مایعات و آب است. طفل طبعا کم اشتها میشه و پیش ازی که حتی ما ادویه را بعد ازی که مشکل مریض البته بعد از 3-4 روز ادامه پیدا میکنه و تبدار میباشه دوای لازم خود از ضرورت داره، اولین چیزی که برای مریض ضرورت است او آب کافی است. آب باید جوشانده باشه و در محلاتی که به آب پاک دسترسی ندارن آب باید تصفیه شوه از اون جالی های مخصوصی که البته فامیلا در دسترس دارن یا از یک تکه ململ میتونن استفاده کنن، چون ما در اکثرا در قرا و قصبات مردم به آب سی آشامیده این دسترسی ندارن. آب باید اول تصفیه شوه با واسطه گاز ململ و بعدا جوش داده شوه. در قسمت غذا هم قسمی که دکتر صاحب ناصری هم گفتن غذای نیمه جامد باید بر طفل داده شوه و خصوصا بعد از 6 ماهگی اگر به طفل ما غذا را شروع میکنیم در صورتی که طفل مشکلی نداره باید یک غذا در یک هفته پیش طفل تطبیق شوه تا ما بفهمیم که آیا طفل مقابل از این غذا حساسیت داره یا نه. اگر ما بعد از 6 ماهگی چندین غذا را دفعتن شروع میکنیم و طفل یک عکس العمل نشان میده، مثلا یک رشای جلدی نشان میده، یک در جلدش سرخیای به وجود میاد، ما نمیفهمیم که مربوط به کدام غذا بوده. از این خاطر متخصصین تغذیه توصیه میکنن که بعد از 6 ماهگی یک غذا برای یک هفته داده شوه، بعد از او یک غذای دیگه برای یک هفته. مثلا
با مزد که حرف شما رو قطع میکنم امیجا حتما ادامه خواهیم داد در ادامه برنامه. دکتر صاحب وایسی شنونده از دیر زمان منتظر هست روی خط، عبدالغفار از لوگر زنگ زده بشنویم که چه پرسه. سلام علیکم. بله فکر میکنم که تماس ما قطع شد. به هر صورت منتظر تلفن هایتان هستیم. هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. همین لحظه که شنونده داریم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، چوکی هستو مهربانی وکړئ لطفا.
زه سعودي عربستان زلودین زدران خبرې کوم. اول خپل سلامونه احترامات تاسو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
ډیر مننه زدران صاحب، شرق لاست لطفا پوښتنه وکړئ.
ډاکټر صاحب، نو پوښتنه دا ده، زما دوه ماشومان دي چې د نیکه مرغه دواړه په یو ځای پیدا شوي دي او دواړه لکان دي، تقریبا اوس یې عمر شپږ میاشتې دی. زه ورته دې ځای نه د سیمیلاک په نوم سره شودي ورلېږم، هغه ورته ورکړي. پوښتنه مې دا ده چې اوس په دا په ډېرې شودي صحیح دي سیمیلاک په نوم سره که ورته د غوا یا د بزې شودي ورکړو؟ ډېره مننه ستاسو.
یا زدران صاحب، یک لحظه منتظر باش که دکتر صاحب ناصری شاید سوالات داشته باشه از خودت. دکتر صاحب ناصری
صدیقی صاحب، ما دی زدران صاحب پختنه و اوریده.
خب سوال ندارین ها؟
نه نه، زه پختنه نتیلرم، زه بسیرت پدی اکلمان دی زنات خبری.
خب زدران صاحب، پس میتونین که بشنوین از طریق رادیو و میدانین که رادیو آزادی را میتونین از طریق انترنت هم بشنوین، آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. دکتر صاحب ناصری بفرماین.
زدران صاحب، تا بعد دا وای چې دغه ماشومان چې دوی د یورته شو دی ورلیګي د پښتنه، البته دا وای چې د سیمیلاک په نوم یا دغه هر پروډکټ چې ده او دایل شو دی لغزی نورترالیګي خپل ماشومان ته، دای غوړی چې دغه شو دی دغه شو دو ته ادامه ورکی او ک دا تبدیل کی دی غوا او یا د نور شو دو باندې. دا په دې اکله باید داسې وایو چې کله چې ماشومانو ته خواړه ورکول کیږي، خپله زموږ د دغې نننۍ موضوع سره البته دا یو پوښتنه ده چې یو تړاو لري. د دغو اسهالاتو په لاملونو کې یو هم د ماشومانو ته د شیدو ورکول دي. یعنی که چیرته یو ماشوم یول خو که چیرته یو ماشوم په هغه وخت کې په همدې وخت کې اسهال ولري، هغه ته باید شیدې ورنکړل سي، ځکه هغه نور هم اسهال زیاتوي. بله یوه خبره دا ده چې که چیرته یو ماشوم روغ وي او هغه ته شیدې ورکول کیږي، هغه شیدې باید پاسټورایز شوي وي، یعنی دغه شیدې باید تعقیم شوي وي، په داسې یو شکل سره تعقیم شوي وي چې هغه پاسټورایزیشن موږ په کورنۍ کې هغه شیدې څوک نسی کولای چې پاسټورایز یا تعقیم کی. معمولا شیدې ګرمیږي او په هغه ګرمیدلو سره شیدې تر ډیره حده نه تعقیم کیږي، نه پاکیږي. که دی زدرام سه مندی دغه پختنه سره که چه دای وای چې زده شو دی لګم، هغه وچ شو دی هغه پروډکټ چې دای ورته ورکی کغه هر زینه د اخلي، معمولا دغه پروډکټونه یا دغه تولیدات چې بازار کې پیدا کیږي، دا معمولا تعقیم وی او معمولا پاک وی ورکول کیږي. که او دی کورونه کې چې کوم شو دی د حیوانات نخستل کیږي، د غواګانو نیامی خو هغه شو دی اخستل کیږي او بیا ماشومان ته ورکول کیږي. هغه دی غو حفظ صحه ډیره مهمه ده او ډیره مشکل هم ده چې هغه دغه شو دی په خت توګه سره تعقیم کی او ورتواري کی. نو کچیرته هم دغه شو دوت چې دی ورکی یا غزینه او یا هم لمدیزینه دغه شو دی ورتوار کلسی، نو دا خرزی نسبت دې ته چې هغه د حیواناتو شیدې راواخلي په کور کې او هغه ورته ورکړي.
خب تشکر. شنونده دیگه داریم، بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. روزیانا تا تازوارد است. زمان السلام.
وعلیکم السلام. چوکی است؟ لطفا پرسن اوکی.
سلام و نکاکستان و لید.
میربانی.
وچه دې هغه د توخی د سوال انده راستینه چې کوسی دی او همیشه توخی دی خپل هم د سینه نه سپک توخی نه مبلغه مسره لري، ما خپل د پیسې من چې دا وچه هم توخی دی سینه بغل لري.
خواه تاسو لاین که پاتشه لطفا. دکتر ناصری سوال را گرفتین، اگر دیمشه بپرسین از شنونده که همین لحظه از کاپیسا با ماست.
زمون د اوریدن کنه یو سپختنه زلرمه،
لطفا بپرسین.
هغه ته چې تاسو ویلی چې تاسو خپل هم ټوخیږي او تاسو ماشوم هم مریض ده، هغه هم هغه ته هم ټوخی پیدا شوی ده هم داسې ده؟
بله بله، اما تو یک چیز گفتن سوال مشخص اگه دارین که فکر میکنم منتظر هست شنونده.
دی
د دوی د تاسو د ټوخي نه څومره وخت کیږي چې تاسو د ټوخه پیدا شوی ده، او آیا تاسو د ټوخي سره بلغم لری که نه لری؟ که لری د بلغم رنگ مو څه ډول ده؟ آیا د
خب تماس ما متاسفانه قطع شد، با شنونده‌ای که از کاپیسا در تماس بود. در هر صورت میشه کلی یک سفارش رو ارائه بکنین شما دکتر ناصری با شنونده؟
اولینه گرچه زمان گوه پختن پاتش و خب بیا هم دیده ترچنگ که چرتا موگ بزینی اغو ارتوار کرو که چرتا دقا حالتون و سرول رین و کولشی جده یو دیزان پاک لیو تصمیم نیسی یا یو کلینیک تورسی یا یو شفخانی تلارسی دی که چرتا دی توخی دیده زیاد وی او دی توخی سرا دی بلغم لری دی ټوخی سره وین رازی او کنه رازی که چرته وین او سره وی معمولا او همدارنګ دی ټوخی سره دی تبه کوي لرزه کوي نو دی ښه خبره داده چې دی یو نږدې کلینیک ته همالته په کاپیسا کې دی ورشي او ځان ډاکټر ته وخی او همدارنګه خپل ماشوم په حق لمن دی باید د دې ماشوم په حق باید زدا ورتویم چې هغه نه پیګم چې ماشوم د دوی د څومره وختو ځکه کچرته څلور کلونه عمر کم وي د ماشوم نو هغه هم ښه خبره ده چې هغه کلینیک ته بوتلی شي ځکه په ماشومانو کې سینه بغل ډیر د سی وازی نه یو نخانی نه لري صرف هغه دی هغه د تنفس شمیره ده چې هغه په یوه دقه کې که چېرته ماشوم سینه بغل شدید وي نو په یوه دقه کې د هغوی د تنفس شمیره حتی شپیتو زرو ته رسیږي چې یعنې شپېته ځلې په یوه دقه کې دوی تنفس کوي نو په دې صورت کې باید دغه ماشوم شفخانې ته روغتون ته بوزي اول ته هغه بستر کې ماشوم او د دوی د خپل هغه په حق لمن دي چې د دغه زمینی حالت دو سره درلودل او که نه نو موږ متاسفانه دغه پوښتنه زموږ دغه پوښتنې پاتې شوې نو دی کولی شي چې د دغو ستونزو لپاره
تشکر دکتر ناصری. شنونده دیگر روی خط هست، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. کی هستین؟ لطفا سوال بکنین، میشنویم صدای شما.
رادیو دکتر پست، احترامات، سلام علیکم. احمد جواد میجالبات هستم.
احمد جواد شرق لاست اورو، لطفا پشتنه اوکی.
دا څه زما پوښتنه دا ده چې یو لور مې ده لپټاپ لري ده د سالو او د شونډې د هغه مور ذاتي تکلیف یې وکړه دا سالو عملیات هم ورته کړی ده ژبه کې پاتې ده ولې دا عملیات په کابل کښې د 50 مشوره مونږ کړی کړي
ښه تاسو لاین کې پاتې شئ ډاکټر صاحب ناصری سؤال اگر دارین از احمد جواد در امی مورد مشخص
نه تلرم صرف دوی دقیقه معلومات غوخته دی معلومات دی پاکل بزرگت معلومات
دارم اطمان بفرماین
دی دقیقه از دقیقه لبچاک یا کامچاک چی دی خپل ماشوم برای که دی پختن اکره آقا خو اول خو باید دقیقه معلومات برتوار کم چی دلتا پا خواه یو دو کالمخ که پا میوان شفخانه که د کابل میوان شفخانه کې د سوختګي وارډ دوی دلته دغه عملیاتونه جری پلاستیک درلود نو د جری پلاستیک کې د سوختګي مریضان همدغه مریضان چې لپچاک یا کامچاک دلته د درملنې ترسره کېدله او اوس دغه د جری پلاستیک وارډ د علی آباد په شفخانه کې سته دوی کولی شي چې فکر کوم د علی آباد شفخانې تللی ځکه یو دوه کاله مخکې اما معلوم چې دا په هغه کې جرایی د میوند شفخانی پورې تړلی و لیکن یو جدا وارد په شکل کار کوو جرایی پلاستیک او همدغه ماشومان ډېر هلته درملنه شوی و دوی کولی شي چې هغې شفخانې ته مراجعه وکړي
تشکر خوب یک بله بفرمایید
او یو شی صدیقی صاحب دیده دام دوی و خب خطن رو کرد کوایی چه دیده لطون و باره که چه دا لبچاک یا کامچاک ولی ما شما تا پیدا که گرچه دا زمون پرگرام پر ترال خبره نده خو اوز چه دوی دا ستون زورت پیدا سه خدا چه نور لید آوریدون که زمون گواه وری چه دا حق ستون زیده چه ماین دوتا دی امیدواری پا وقت که دی پخپل سر دواغانو دی ورکول لو وجه نه پیدا کیږي، یعنی ډیر دغه ستونزو علتونه چې دی هغه کله چې مایندو ته په خپل سر درمل په خپل سر دواګانی ورکول شي، نو بیا کله چې ماشوم دنیا ته راځي هغه دغه شکل سره یو سوی شکل یا انومالی لري چې یو لوغینې هم دغه لپچاک یا کمچاک دی چې اکثره وخت چې یو علت خای و خاص دوای هم یا دوری کړی چې داسې ویل کیږي چې چیرته سپرین یو مور ته ورکول شي د حاملګۍ یا د امیدوارۍ په وخت کې، نو دغه یو هم یو علت کېدلی شي. نو ښه خبره دا چې ماشوم میندو ته
تشکر. دکتر جاوید ناصری، بحث ما ادامه خواهد یافت در نیمه دوم. البته دکتران متخصص خالق ویسی و جاوید ناصری در این برنامه ساعت هستند، جایی نرین، لطفا منتظر شما هم هستیم در نیمه دوم. ما حالا وقت خبر هاست.